رئیس دونالد ترامپ وایي چې د منځني ختیځ د سولې طرحه به نن اعلان کړي. د دې طرحې اعلان له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلی و. ترامپ د فلسطیني مشرانو له مخالفت سره پرېکړه کړې چې دا طرحه اعلان کړي. فلسطیني مشران د منځني ختیځ د سولې پلان د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو د مخنیوي دسیسه بولي. ښاغلي ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې پرون وویل چې د منځني ختیځ لپاره دا طرحه یوه ډېره مهمه طرحه ده. او جمهور رئیس ترامپ ویل چې د منځني ختیځ د سولې پلان د فلسطینیانو په ګټه دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو خلمن اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر په دې هیله چې تدې ونی د سې شنبې ورځ مو په خیر پیل کړی وي. د ځوان فکر پروګرام اوري د ازادي راډیو نه لکه څنګه چې ما همکار مخکې تاسو ته وویل، او په دې پروګرام کې د تل په څیر په جلا او متفاوته موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې را سره درانه او قدرمن میلمانه هم ستاسو درانه هم کولای شي په دې پروګرام کې اړیکې ونیسي او خپل کوم نظرونه او پوښتنې سیداري لمونه او همدارنګه د ما له قدرمنو میلمانو نه مطرحکی. قدرمنو اوریدونکو په دې پروګرام کې چې همدا اوس د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم په ځوندۍ بڼه خبريږي، په دې باندې بحث کوو چې د اوس په افغانستان کې د افغانستان په لری پرتو سیمو او یو شمېر ولایتونو کې لا هم ناوړه دودونه زیات ستا عملا روزمره خلکو ژوند دي په دې برخه کې، یعنی کله چې دغه ناوړه دودونه دي دوی مشکلات جوړ کړي دي، دغه ناوړه دودونه د لامل ګرځېدلې چې زیاتې ستونزې رامنځته سي چې بل اخره د خلکو ټولنیز ژوند دي تریخ کړه په یو ډول باندې. په دې مسایلو باندې بحث کوو او دا چې کچېری دغه مسایل حل نسی دا چې څنګه رامنځته سوي دي، دلایل چې دی او که نه هليږي بیا څه ستونزې نورې پېښولای سي، نو څوک کولای سي په دې برخه کې مثبت اوسي یا هغه خپل رول ولري چې بل اخره دا ټول مسایل پای ته ورسوي. په خبرونه کې را سره درون ملما خانولي عادل دی. دوی بای تاسو وایم چې تقریبا 15 کال یا 4 کال وړاندې په همدې برخه کې خپل مبارزه پیل کړه. تر دا اوسه مبارزه روانه ده او ان شاء الله څنګه یې هم راوړی ده ځکه په پکتیا ولایت کې همداسې عادل صاحب او په پکتیا ولایت کې دوی کله چې دا مبارزه وکړله هلته په پکتیا ولایت کې د پکتیا ولایت په ګڼو ولسوالیو کې کله چې یوه نجلۍ ورکول کېدله یا کوزده کېدله نو بیا د کورنۍ لخوا یې د زوم پر کورنۍ باندې زیات لګښت کېښودل کېده، مصارف به زیات و، همدارنګه د ولوار غوښتنه به کېدله چې فکر کوم چې اوس یو څه حل سوي دي دا مسایل او راکم سوي دي. دوی تر دا اوسه چې څو شیبې مخکې له ما سره دا موضوع مطرح کړله یو غورځنګ هم جوړ کړی ده او هڅه کوي تر څو د افغانستان په ټول افغانستان کې د افغانستان په لرې پرتو ولسوالۍ او سیمو کې دا مسایل حل کړي تر څو د خلکو ژوند اسانه سي او خوشاله اوسي ټول خلک. همدارنګه قدرمننا اغلې تفسیر سیاپوش را سره ده. دا هم باید ووایم چې ټولنیزه فعاله ده، بیا د حقوقي چارو کارپوه ده او له دوی نه به هم پوښتنې ولرو. په دې مسایل پر سره بحثونه وکړو. قدرمن اوریدونکو تاسو به وروسته د ټلیفون شمیرې ووایم چې ځان سره یې نوټ کړي او بیا کولای سئ چې موږ سره اړیکې ونیسئ او کومې پوښتنې لري یا هلته ستاسو په غزنی مو کې اوسېږي یا هلته دودونه څنګه دي، څومره ستونزې جوړې کړې دي، دا ټول مسایل به سره مطرح کړي. اوس پر اساس عادل صاحب راته وایي چې تاسو څنګه دا مبارزه پیل کړه چې دا اوس روانه ده او تاسو په نظر څومره په پکتیا ولایت کې، پکتیا ولایت په کومو سیمو ولایتونو کې څومره ځوانانو به ولور ورکولو یا څومره کورنۍ به د ولور لاخیستلو ډډ کړي تر اوسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول باید ووایم چې د افغانستان له خلګونه چې امداوس زموږ غاګبري غواړم پښتنه وکم چې تاسو په نظر په افغانستان کې د افغانستان د خلګو تر ټولو غټ مشکل څه شی دی؟ یعنی هغه څه شی دی چې د نورو ټولو مشکلاتو په نسبت غټ دی، د نورو ټولو مشکلاتو په نسبت خطرناک دی، او د نورو ټولو مشکلاتو په نسبت موږ ډیر زبرولی یو. کېدای شي د ډیرو ځواب دا وي چې جنگ دی، ناامني دی، طالب دی، داعش دی، امریکا دی، پاکستان دی، او دې ته ورته نورو ستونزو ته اشاره وکړي، د دوی مداخلو ته اشاره وکړي. زما ځواب دا دی چې د افغانستان د وګړو تر ټولو غټ مشکل، تر ټولو خطرناک مشکل سه له جنگ نه هم خطرناک دی، له ناامنۍ نه هم خطرناک دی، هغه ولسی قوانین دی. یعنی هغه ناوړه رواجونه او دودونه دي چې له پیړیو راهیسې په افغانستان کې په خلکو باندې حکومت کوي او څوک یې ماتولی نسی. د ثبوت لپاره څو خبرې کول غواړم. اول، ما څه موده مخکې یو ریسرچ وکړ، یو تحقیق مې وکړ، چون زموږ د ناوړه دودونو ضد غورځنګ جوړ کړی، د دې په چوکاټ کې مې یو تحقیق وکړ، یو سروې مو وکړله، پلټنه مو وکړه. د افغانستان هر وګړی د خپل ژوند له نیمایي څخه زیاتې پیسې د ناوړه رواجونو په برخه کې لګوي. یعنی زموږ د ټولو ژوند چې کومې پیسې ګټو، له نیمایي څخه زیاتې د ناوړه رواجونو ښکار کیږي. موږ خپلې له نیمایي څخه زیاتې پیسې په دې خاطر په بېلابېلو مراسمو کې لګوو چې خلک به څه وایي. یو مسله دې خبرې ته په کتو سره د افغانستان خلک، یا د هغه خلک چې دودونو ته ډېر ژمن دي، زه کله کله وایم چې دوی د خدای له خبرو دومره نه ویریږي لکه د خلکو له خبرو نه چې ویریږي. دومه مسله چې زه په دې اړه کول غواړم هغه دا دی چې زما برداشت دا دی که دا نن تاسو را ولاړ سي او یو غوړ تحقیق او پلټنه وکړی، تاسو به پته ولګېږي چې د افغانستان خلک د خدای نه، د خدای دومره بندگان نه دي، د خدای بندگی دومره نه کوي لکه د خلکو د خبرو بندگی چې کوي، یا د خدای د اوامرو، د خدای د اصولو، د خدای د قوانینو، د حدیثونو او د آیاتونو دومره پیروي نه کوي، او لوغونه دومره هغو ته دومره احترام نه کوي لکه په هغو دودونو رواجونو ته چې کوي چې هغه په دې ټولنه کې حاکم دي او پر خلکو باندې حکومت کوي. درېیمه مسله چې غواړم ووایم هغه دا دی چې د افغانستان خلک کلک فکر وکړي، څوک چې زموږ غږ اوري، هغه خلک په ځانګړي توګه چې هغوی په جنگ کې مصروف دي، د انتخاباتو له موضوع نه شکایت لري، د سولې له موضوع نه شکایت لري، او دې ته ورته له نورو شیانو شکایت لري، هغو ته وایم چې تاسو را ولاړ سي، د هغه څه نه شکایت وکړي چې هغه تاسو خپله رامنځته کړی دی، هغه مشکل چې هغه ستاسو په لاس کې دی، هغه ناوړه رواجونه دي، راځي مخکې لدې چې د حکومت په اړه شکایت وکړو، راځي مخکې لدې چې د حکومت د قوانینو په اړه شکایت وکړو، راځي مخکې لدې چې د کمونیزم په اړه شکایت وکړو، راځي مخکې لدې چې د نورو شیانو په اړه فتواګانې ورکړو چې ولا ډیموکراسي داس دی، کمونیزم داس دی، فلانکی داس دی، راځي ووایو چې زموږ رواجونه څومره خراب دي، راځي رښتیا ځان سره کینو، یو قلم او کاغذ راواخلو او له ځانه پوښتنه وکړو چې د جنگ تاوانونه زموږ په شخصي ژوند کې څومره ډېر دي، او د ناوړه رواجونو تاوانونه او نقصانات زموږ په ژوند کې څومره ډیر دي. د مثال په ډول ما یو بل تحقیق هم کړی د همدې غورځنګ په چوکاټ کې، ما ثابته کړی چې عام ډول سره عام وګړي په افغانستان کې په خپل ټول عمر کې 15 لک افغانۍ ګټي. یعنی دوی چې کله مکتب وایي، بیا پوهنتون وایي، بیا په اصطلاح نور زده کړې کوي، بیا وظیفه اخلي، تر مرګ او تقاعده پورې هر افغان په متوسط ډول 15 لک افغانۍ ګټي. البته دا زما ریسرچ دی، څومره صحیح دی په دې اړه بیا علما نظر ورکي. اوس افغانان را ولاړیږي یوازې په عموم ډول سره، په عموم ډول سره ځینې خلک له دې نه مستثنا دي، هغو د دغو 15 لکو څخه په متوسط ډول 10 لک افغانۍ صرف د خپل واده لپاره لګوي، پاتې سولې 15 لک افغانۍ. 15 لک افغانۍ باندې ځکه دی ژوند نشي تېرولی چې سبا ته د ده مور مریضه کیږي او له ده سره پیسې نسته چې 1 لک 2 لکه پور باندې ولګي، خارج ته بوزي، دی مجبور دی د خپل مور د مرګ نه وروسته هم 1 لک افغانۍ خیراتونو باندې ولګوي. دا خیرات په عموم ډول خلک د خدای لپاره نه کوي، دا خیرات عموما خلک د خلکو لپاره کوي، چون له دې نه ویریږي چې خلک به څه وایي. په افغانستان کې یو ډیر تریخ واقعیت دا دی فیروزه جانې او د افغانستان وګړو، چې خلک که په دې پوه سي چې زما مور بیماره ده او دا ډیره غریبه کورنۍ وي، او په دې پوه سي چې په 1 لک یا په 2 لک افغانۍ زما مور جوړیږي،
خو په عین وخت کې لږ ویره هم ولري چې ولاک یې داسې جوړه نه شي. دوی په مور علاج نه کوي، بلکې د مور د خیرات په اړه ډېر فکر کوي چې که سبا مې مور مړه شوله نو دغه خیرات به څنګه کومه. خو که مړه شوله دوام مې پوه نه کړه، څوک نشته چې پوښتنه راڅخه وکړي، ولکه خیرات مې مور پسې ونه کړه، نو بیا د ټولو خلکو خولې ماته دي. یعنی زه به ووایم چې موږ آزاد وګړي نه یو، موږ غلام وګړي یو. د چا غلامان یو؟ د خلکو غلامان یو. د چا غلامان یو؟ د ناوړه رواجونو غلامان یو. موږ اصلا دغه جرأت نه لرو چې ناوړه رواجونه مات کړو. موږ په عموما ډول په افغانستان کې په عمومي ډول سره خلک دا خبره نه ډېر نه کوي چې دا کار نه کوم، ولې؟ ځکه چې دا غیر انساني کار دی. دا کار نه کوم، ولې؟ ځکه چې دا غیر اسلامي او غیر دینی کار دی. بلکې د خلکو هغه خبره چې ډېرې په خلو باندې راوړي هغه دا خبره دی چې دا خبره دا کار نه کوم، ولې؟ خلک به څه وایي؟ دا کار مه کوه، ولې؟ خلک به څه وایي؟ یعنی موږ له خلکو څخه ډارېدونکی قوم یو، نه له خدای څخه. ولې ځینې انسانان په دې ټولنه کې ستا چې یغو دا رواجونه نه یوازې دا چې منی نه، بلکې په کلکه باندې د دغو رواجونو په ضد باندې درېږي او مبارزه کوي. هغو په دې پوهېږي چې زه انسان یم او هغه رواج باید خپله هم ونه منم او نور هم ترې منی کوم چې هغه د ټولنې په تاوان دی. منم چې دغه مبارزو ځینې پایلې راوړي دي، دغه مبارزې لا هم روانې دي او مبارزه به کېږي په ټولنه کې. داسې خلک لا هم شته چې هغو د دغو دودونو په ضد باندې مبارزه کوي او دا غیر انساني ګڼي او په ښکاره باندې اعلان کوي چې زموږ د ټولنې ځینې رواجونه غیر انساني دي او دغه غیر انساني رواجونه زه نه منم او زه انسان یم.
مننه دل صاحب، کور ودان، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. اوس به هغه له تفسیر نه یا سیا پوښتنه به پوښتنه وکړو. خو قدرمنو اوریدونکو، زه باید ووایم چې په دې پروګرام کې به یو دینی عالم محترم ناصر الدین فروتان سره به هم خبرې وکړو. دا چې شریعت له نگاهه دې مسایل ته څنګه قاعده وضع سوی دي، یا شریعت کې ویل سوی دي، هغوی به هم په خپل بحث ولري. اوس به پوښتنه وکړم، هغه تفسیر که تاسو راته ووایئ چې د ځوانانو رول څومره مهمه کیدای سي، ځکه دا پروګرام د ځوانانو لپاره مشخص شوی او هغوی دا مسائل اوري. تاسو راته ووایئ چې د ځوانانو ونډه څومره مهمه ده دغه ناوړه دودونو د منځه وړلو لپاره.
منم خدا، سلام علیکم، وخت همه بخیر.
علیکم سلام.
تشکر از اینکه شما فرصت دادین تا بتونیم به عنوان یک جوان امروزی که با هزاران مشکلات مواجه هستن صحبت داشته باشیم و بتونیم دردهای از اونها را بیان کنیم از طریق رادیو آزادی. امروز موضوعی که ما شما صحبت در موردش میکنیم، یعنی رسم رواج ها و عنانات ناپسندیده که در جامعه ما مرواج است و همیشه این رسم رواج ها یعنی تانسته که جامعه ما را متضرر بسازد، به خصوص جوان های امروز. امروز ما بسی که می داشته باشیم در مسائل تویانیک است. امروز اگر ما ببینیم که بیشترین ضرر کی ها می بینه، جوان های امروز می بینه. امروز جوان ها یا از بیکاری اونا شکایت داشته باشن یا از هزارها مشکلی که امروز ما داریم، که مهمترین عواملی که امروز همه چیزی که صدرای ما قرار میگیره ناامنی هست در افغانستان. جنگ های دهدهی است که در افغانستان ما داریم و همیشه در مشکلات هایی بودیم، اما ما امروز نمیخواهیم که او رسم و رواج ها و عناناتی که امروز ما را متضرر میسازه یا ضرر داره برای همه جامعه افغانستان، بخصوص برای جوانای امروزی افغانستان. ما میخواهیم که همه جوانات دست به دست شویم تا بتونیم که مانی ازی شویم، یعنی صدرای ازی قرار بگیریم، اجازه نتیم. اگر امروز خانواده ها درست که در بعضی ولایت های ما که هست رسم رواج هایی هستن که اونا تویانه میگیرن، میگن که امیر ما شما بس کنیم که تویانه به چی معنا هست؟ یعنی ما باید فرزند خود توسط پول بفروشیم؟ نه، اصلا در هیچ قانون ایره برای ما اجازه نمیده. اگر ما از نگاه شریعت اسلامی همچنان صحبت کنیم، اگر ما شما امروز از نگاه قانون وضعی که خود بشر را وضع کرده اگر صحبت کنیم، از هیچ نگاه ما که میبینیم یعنی ما حق از ایره نداریم که در قسمت زندگی کسی دیگه امروز ما صحبت کنیم. درست است که امروز بخصوص بانوان زیادتر با مشکل مواجه هستند، که اگر ما ببینیم شاهد ازی هستیم که دخترای زیر سن امروز ازدواج میکنن. امروز ما ببینیم که زیادتر پسرای جوان خارج از افغانستان به خاطر از این میرن تا بتونن اما پولی که از اونا خواسته شده که باید به عنوان تویانه هستن، باید او را آماده بسازن، که بیشتر از 1,000,000 افغانی امروزی است و بیشتر از او همچنان در بعض ولایت های ما رسیده. متاسفانه چرا ما نمیتونیم که بعض رسم رواج ها و عنانات کس که امروز میتونه متضرر جامعه افغانستان که ما مشکلات زیاد دامنگیر از این جامعه افغانستان است. ما نمیخوایم که اینا هم مشکلات باشه که امروز یک جوان ما دست به احتیاط و به مواد مخدر بزنه به خاطر از اینکه اونا ندارن هزینه که باید اونا ازدواج کنن، چرا که خود نکاح که هست این دستور الهی از بالای همه مسلمانان فرض دانسته شده که باید اونا ازدواج کنن. اگر این مشکلات که صدر آید ناقرار بگیره، هیچگاه اونا نمیخواین که باید یا ناگزیر میشن که ترک از افغانستان بگن یا ناگزیر میشن که دست به مواد مخدر بزنن. هزارو مشکل هست که دامنگیر یعنی ملت افغانستان میشه، در صورتی که ما بسیار مشکلات داریم. ما امیدوار هستم که جوانا خودشان یک ابتکار داشته باشن، یک کار کنن که از نگاه شریعت اسلامی که ببینیم اجازه دادن که میتونن اگه اونا توافق داشته باشن نظر به شریعت اسلامی باشه. هیچ خانواده نیاز نیست که سر خانه به حساب که داماد می باشه سر از اونها زیاد قیدات بیاره، سر از اونها زیاد مشکل بیاره، که دین مقدس اسلام و همچنان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگه بهترین نکاح یا بهترین عروسی است که کمترین هزینه را داشته باشه. اما متاسفانه امروز در جامعه که ما با هزاران مشکل در خط فقر قرار داریم، اما بازم ببینیم که ادعای ازی میشه که در بهترین هتل باید عروسی باشه و بهترین چیزایی که امروز در دسترس او خانواده قرار نداره از اونها خواسته میشه یا ادعای ازی میشه. ما امیدوارم که خود جوانا گپتکار داشته باشن، خود جوانای کار کنن تا بتونیم که از این رسم و رواجایی که امروز ناپسندیده هست و هیچ کس دوست نداره. امروز چرا یک دختری که زیر سن هسته، چرا امروز با یک آقایی که نسبتاً بزرگ سن است بر از اونها به ازدواج میاد؟ بخاطر از اینکه در بدل از او بر از او پول داده میشه یا خوشنط های گوناگون بر از او مواجه میشه که ناگزیر میشه که دختره که زیر سن به حساب عروسی کنن یا او را بر عروسی بدن. و همچنان ما اگر صحبت کنیم پیش از ظهور اسلام، یعنی جهالت که بود زنده برگور کردن دخترها بود، اگه امروز ما ببینیم شعبی زنده برگور کردن دخترها یا بانوان حال هم هسته، چرا که حق تعلیم و تحصیلشون گرفته میشه، حق اجتماعیشون گرفته میشه، حق حقوقیشون که خودشون باید تصمیم بگیره او گرفته میشه، پس شعبی زنده برگور کردن است. من امیدوار هستم که همه جوانای افغانستان که امروز صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنون، اونا تصمیمشون باید به گونه‌ای بگیرن که نباید هزینه‌های گزافی که امروز در هاروسیا مصرف میشه نباید اون بره مصرف شود. باید ما امروز بنیادهای خیریه رو ایجاد کنیم برای کسایی که در فقر قرار دارن. امروز ما در یعنی در فصل زمستان قرار داریم، ببینیم که چقدر خانواده ها در فقر سپری میکنن. پس ما او تویانه که امروز میتیم، پس او مصرفی که گزافی را که ما دگروسی میکنیم میتونیم دست از اونا رو بگیریم، میتونیم که برای اونا کمک کنیم. یک داستان بسیار زیبا که به یادم آمد که از دوران یعنی بی بی فاطمه زهرا هست، وقتی که عروسی از اونا بودن، میگه کسی در پیش درشان آمد به حساب از اینکه از اونا کالای بخواین، لباس بخواین. میگه بی بی فاطمه زهرا دو لباس داشت، یک لباس بود که برای عروسی یا نکاح خود تهیه کرده بود و یک لباس بود که پینه‌ای که روزانه میپوشید. وقتی که رفت به طرف لباسش میخواست که لباس پینه‌ای را برات، گفت نه، پس من به خداوند چی باید جواب بدم؟ لباسی که بر نکاح ساخته بود او را به مو کسی که در پیش درش آمده بود برای عروسی. امروز افغان ها همچنان نیازمند همی کارا هست که باید بهترین ها را به دیگر را بدیم، نه کار کنیم که امروز بتانیم جامعه ما قدر یعنی مشکل داره که ما نمیخواییم دیگر دامنگیر از مشکلات بسازیم. باید بخصوص جوانایی که امروز ما داریم، ماشاءالله همه جوانایی هستن که از همه امور آگاهن، بخصوص امور دینی باید خودن آگاه بسازن تا بتانن که یک زندگی آری از همه چیز داشته باشن.
بسیار تشکر، سلامت باشین. قدرمن اوریدون کو تاسو کولای سي خایوس په مو قلم او کاغذ خسته وی چې تاسو مری وایم ځان سره نوٹ کئ او بیا ل دونی منور هاخوا تاسو کولای سئ چې زنګ وه 0599015 همدارنګ 0898225 په دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې اړیکه ونیسئ، کومه پوښتنه کوم نظریات لري په پروګرام کې مطرح کئ، خو هر مونسی چې حتمان د حل لارې هم وای کوم زاینو کې کوم موسمو کې زیاده مسائل روان دي او خلک شکایت لري دا سو گریوان دي لدی سونزو سره، تاسو ورته د حل لارې مشخصه کړئ چې هغه یې ورنه استفاده وکړه. عادل صاحب رازو تاسو ته څه فکر کوئ د دغه ډول اناناتو یا د دودونو خپل رامنځته کېدل د افغانستان په سیمو ولایتونو کې یا په افغانستان کې دلیل یې څه دی؟ آیا له پخوا دا مسایل روان و کنه په دې وروستیو کلونو کې دا دودونه سته؟
انسانان چې په کومه ټولنه کې ژوند کوي د هغو د ژوند لار هم دغه دودونه دي. فرهنګ زمونږ د ژوند طریقه ده، فرهنګ زمونږ د ژوند لار ده. لفرهنگ پرتا ماو تا نشک ولی آری که برقرار کو. لفرهنگ پرتا یعنی فرهنگ قوانین دی، فرهنگ نالکلی قوانین دی، فرهنگ تا تعاملی قوانین وی. او سوال پیدا کیگی کل چی دغا قوانین یا د خلق د جوان لارا دا سموی، دا روغوی، دا منطقیوی، دا دینیوی، دا اسلامیوی او د عقل پر اساس ولاړوي، د هغې ټولنې د خلکو ژوند به ښه وي، ژوند به یې اسانه وي او ژوند به یې آسوده وي، او هغه ټولنه به د ترقی او پرمختګ په لور باندې روانه وي. ځکه همدغه رواجونه دي چې ټولنه روغې لارې ته برابروي، کامیابي ته یې رسوي، او همدغه رواجونه دي چې ټولنه تباهي ته رسوي. نو د انسانانو کله چې د انسانانو شمیر له یو نه دوه سوی دی، په همغه ټولنه کې رواجونه هم رامنځته شوي دي. ولې دا چې دغه رواجونه تر ډیره د مجبوریت پر اساس رامنځته شوي دي، خلکو په خپلو کې د اړیکو د ساتلو په خاطر باندې د یو لاره پیدا کړې ده، یعنی خود به خود رامنځته شوي دي. کله چې انسانانو په ټولنه کې ژوند کړی دی، دغه یو کار یو ځل یو انسان کړی دی، بل انسان هم هغه کړی دی، بل انسان هم دغه نه تقلید کړی دی، هغه یې کړی دی، بلاخره دا په ټولنه کې په رواج باندې بدل سوی دی. یعنی ډېر خلک چې وکړي هغه ته موږ وایو چې دا رواج دی، چې ټول خلک هغه کوي، او که څوک یې ونه کړي په هغه پورې خلک خاندي او هغه رټي. دغه دودونه او دغه رواجونه چې ځینې یې ښه دي او ځینې یې بد دي، د افغانستان وګړو ته باید ووایم چې دا رواجونه مطلق اکثریت یې هغو خلکو رامنځته کړي چې نه یې تعلیم درلوده، نه هغه وخت کې مسلمانان وو، نه یې هغو اصلا بتپرستان وو، هغو آتشپرستان وو، هغو مسلمانان نه وو، هغو تعلیم نه درلوده، هغو دغه قوانین جوړ کړي دي، د هغو د ژوند په نتیجه کې جوړ شوي دي. نن سبا زه چې تعلیم مې کړی، زه چې مسلمان یم، زه چې ځان ته هوښیار وایم، زه چې ځان ته د عقل پلوی وایم، عقل پال وایم، زه راولاړېږم هغو قوانینو ته احترام کوم چې پیړۍ پیړۍ مخکې هغه چا رامنځته کړي چې موږ هغو ته جاهلان وایو، چې دا د جهالت دوره وه. موږ نن سبا په ډېر افتخار سره په هغو قوانینو باندې عمل کوو چې هغه د جهالت په دورې کې رامنځته شوي، چې موږ ورته د جهالت دوره وایو. ښایي هغه انسانان که اوس ژوندي وای، فکر به یې کوو چې جاهلان خو اصلا کې دغه دي چې په 2019 کال کې، په 19 او 20 پیړۍ کې هم، په 20 پیړۍ کې هم دوی هغه رواجونه عملي کوي چې پیړۍ پیړۍ پخوا رامنځته شوي دي. یو شمېر دودونه اوس هم متاسفانه د ورځې په تېرېدو سره رامنځته کېږي، او د اصلاح لپاره کې اقدامات ونیسي، ټولنه به ډېره زیاته خراب او ویران کی.
عادل صاحب، په بخښنه سره، کله چې په ټولنه کې غواړو بدلون رامنځته کړو، لومړی باید لزانه پیل کو. تاسو په دې وخت کې لزانه پیل کړی دی؟ زه داسې خبره سوې یم چې تاسو په خپل واده کې لوړ مصرف نه دی کړی، لږ کیسه راته وکوئ.
لږ کیسه خو دا ده چې بالکل زه در سره موافق یم فیروزه جانې، او د افغانستان خلکو چې که څوک غواړي یو چاته ووایي چې یو بد کار مه کوه، یو ناوړه کار مه کوه، اول یې خپله باید نوی کړی. ما له کلونو راهیسې د ناوړه رواجونو په ضد باندې مبارزه کوله، په خپل کور، په خپل کلي، په خپل ولایت او په خپل هیواد، او که خدای قدرت راکړو د نړۍ انسانانو لپاره. څه موده مخکې زه له یو امتحان سره مخ شوم، هغه دا و چې خپله هغه وخت راورسېده چې ما باید پریکړه کړې وه چې زه ناوړه رواجونه عملي کوم که عملي نه کوم. یعنې زما واده راورسېد شاوخوا 15-16 میاشتې مخکې. نو ما په خپل واده کې ټول هغه رواجونه چې هغه ناوړه وو، هغه بد وو، هغه مضر وو، هغه د انسانیت خلاف وو، هغه د دین خلاف وو، او زموږ ټولنه یې ژوند یې سخت کړی و، زموږ د ځوانانو، زموږ د خوندو، زموږ د ورونو، هغه ټول ما تر پښو لاندې کړې په اصطلاح، او په پام کې مې ونه نیول. مثال، ما کلک ودرېدم او د ولور له ورکړې نه مې ډډه وکړه. ما په خپل واده کې ولور نه دی ورکړی. ما په خپل واده کې د نامزادۍ او کوژدۍ پر مهال چې کوم مصرفونه کېږي، ما هیڅ مصرف نه دی کړی. ما د جنې کور ته د 10 روپۍ شی هم نه دی وړی، ځکه دا جبري شیان دي چې موږ باندې وړل کېږي او په خپله خوښه څوک نه وړي.
هغوی څنګه ستونزه خو به نه وه، څنګه یې ومنل؟
ولا خوار څوک وایي کوترې هغه سره یو ځای کېږي چې بڼه کې سره ورتی که مخو کې سره ورتی. مقابل طرف خلق هغه چا سره واده کوي چې هغه ستا په شان تې وي، نو که یو څوک ستا په شان تې نه وي او نو ته واده کوي بیا خو ژوند نه سره تېرېږي.
د ما هدف دا ده چې ښایي د تاسو مېرمن به دا درسره منلې وي چې هېڅ هم راوړئ، مصرف نه کوئ، مه کوئ، ورته اړتیا نشته ځکه چې دا ناوړه دود دی، خو د هغې کورنۍ ته څنګه تاسو قناعت ورکړم؟
بالکل، مخکې له دې چې دې پوښتنې ته راسم تاسو په یاد ساتئ، زه به دغه خپلې خبرې نګنورې مخته بوزم. هغه ده چې ما په کوژده کې هېڅ مصرف نه دی کړی، ما په واده کې نه خلکو ته ډوډۍ ورکړې، فقط چای مې ورکړې ده په ټول واده کې. زما د واده د کوژدې ټول مصرف څه کم 15000 افغانۍ سو. ما په خپل واده کې دا دودونه هم مات کړ چې په افغانستان کې رواج دی کله چې هلک او جنۍ نکاح سره کوي نو هلک په یو کوټه کې ناست، جنۍ په بله کوټه کې ناست، او بیا ځان ته وکیل انتخابوي. ما وویل چې دا به زما لپاره غټ بېقلتوبي چې زه د خپل واده سلایت بل چاته ورکم او ځان لپاره وکیل وټاکم. همدارنګه زما ننزدي او زما مېرمنې هم وکیل نه ده ټاکلی. بله مسله دا ده چې کله ته یو داسې کار کوي چې هغه د ټولنې رواج وي او د ټولنې خلک د هغه پر اساس ژوند کوي او ته هغه ماتوي، دې کې هیڅ شک نشته چې خلک به ستا سره مخالفت کوي. دغه مخالفت تر ډیره د خپلې کورنۍ له خوا نه وي، یعنی زما له کورنۍ له خوا نه ډیره شدیدو اختلافاتو سره مخ سومه، مشکلاتو سره، او همدارنګه د خپلو خسرخیلو له اختلاف سره هم مخصوم چې کېدی سي ځینې دوستان به زما اواز هم اوري. ولې دا هغه ستونزه ده چې په هر ځوان چې وغواړي دغه رواجونه مات کړي دغه ستونزه به ورسره مخ کېږي. مهم شی دا ده چې تاسو باید مبارزه وکړئ، تسلیم نه سئ. ما د همدغو رواجونو د ماتولو په لاره کې د بریا لپاره شاوخوا شپږ میاشتې خپل د کورنۍ خبرې، لانجې، مینتونه، په اصطلاح غندنې، د هغوی هغه تهدیدونه، دا مې ټول د شپږو میاشتو لپاره په غاړه باندې اخیستي. یعنې شپږ میاشتې ما ډېره سخته مبارزه وکړه تر څو هغه ډول واده وکړم چې ما غوښتل، او په هغې کې مې ټول ناوړه رواجونه تر پښو لاندې کړه. د واده ټول مصرف مې 15000 افغانۍ سو، او دا کار مې ځکه وکړ چې خلکو ته ثابته کړم چې واده کول یو سخت کار نه دی. واده په داسې طریقه هم کېږي، او تاسو هم کولی شئ په دې طریقه باندې واده وکړئ.
مننه عادل صاحب. قدرمنه اوریدونکو، اوس به د میلمنو په اجازه
السلام علیکم. زه د خوست ولایت د زیبایران دی ولسوالۍ نه ولي ولایت څخه پاړی کا کیم.
ستړي مسي مام غوښتل تاسو ته ستړي مسي درکما. مهرباني وکوي د خبرونې موضوع خو ما اوریدلې ده، تاسو پرې راځئ. مهرباني، نظر مو څه ده؟
نه نه زحمت دا چې دا پوس کوم موضوع خطر لري، خپل موضوع دی، خام موضوع دی، خو دا دلمانی دیوانی وکړه زه کوم چې دای دې دا سیاست ته کوم خبرې کوي د سزا دا اوس هغه تکلی ولی خال خو د کیسو نه غنی نه پیږي سزا دا اوس خبرې ته وکي زمينه خپل په دې زمينه ته کوم سوالې کوي تر الا سلا کو نه ونی سا وصلا کا ولا کر په ولور پنځل تلي ته خود تکری هو رختونه چې خود سی وخه یا چې وری پیندل سو سپور فلا کو غلای تر سیږي. نو دا ډیره خپل موضوع دی، خو کله ټینګار په که کیږي چې دا خوري وش دا ډیره خبره شي خدای واکسه خو ولا بلا کو دا غامل ما ووي چې مو په لا چاته چای مړې نه چې خو ولا کا کیږي ته بیا بالکل ته چاله چای مړې خړلې نه وینو که چاره خړلې وای مونږ خدای ری و دې چاله چای مړې و خو خو نه خو به چای مړې کوي خو ته ووي چې مو
سمه ده ان شاء الله چې عادل صاحب په دې اړه تاسو ته ځواب ووایي. بل اوریدونکی به اورو، عادل صاحب تاسو د دوی پوښتنه ځان سره نوټ کړئ، ما هم نوټ کړله چې بیا وروسته ورته ځواب ووایو. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکوئ د تاسو ټلیفون رخصه وای ده خبرې وکوئ. ته دوی تماس قطع سه او وبه وروسته نور څوک دی. سلام، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام. مهربانی وکوي څوک لکه مزای مو تماس نیولای دی؟
ابنهای محمد جان د کندهار څخه ځان اعلان ملمت تاسو سلام کاران اوریدونکو ټول سلام
علیکم. زوندی او سیمنن علیکم سلام محمدی صاحب. خره خلاص له کندهار اداره ته وای چې د پروګرام موضوع مو اوریدلی.
ګاډ نه اوریدل ډېر څه خبرې کوي څورې د مخدر خلک می خفاف او ډېر خو ابو د سولې یو دی او یو خاطره و دا زیر دغه خبره وکړه دا وایي نور مسلمانانه نو یا بل نور نه کاوی نه دي سینې ډیر شمو زور اخته ده خوځانه ما سره ولې دی موثر یا مثلا په څنګه نه کاګار نه وي چطور نه کالدار زاد پر زای ورکی ولای دزید و آدم سرعت پوکی دونی دونی دغدغه وکی گوار داغ پیش مزات کنده سدا.
با کندهار که تاسو کیسه تا و کویال تر دغدغه اسم رواجی نسنج دی.
با کندهار کی خورجانی گوار داغ کویال داغ کتارو پش مش خالق بده پیش و مختصر ول. فور کی کارت کی د اکثر خالق در دنرش ما باز نکیب نترکونه کی نکی. و تا دلار کورم را ورش کورم را ولار تیمی مالی چراست زر بازار دلار نوره که مثلاً کیم میوه وچ میوه لنجی میوه آخه دیو ما کم شن علیه از کلا گذاشت این مولی خورجانه دمیدان است که پدری کشته زرایی خور تدکول کشته بود پایین کشته دیومیه زرایی خنور رغمان سرودی دیگه سرکشته دیگه
محمدی سیب کتاس را تو ای چی تاسو پخپل واده کی زمرو مصرف کرده او
من خدا سراغ دارا کدر میکنم دستم نه کردی چه مانا بوتر خم میشن رواجی بکنم نم بوتر کردم نمو آدم ساده کردی خدا سیم ما من کدر نمیل خاکم و سر دو سکری باند واد داخل خام خای از دستم نه لیکری نکردم دکان چکی بر آمریکای خارق العاده رو دارن رو پویش رام مختصر ولی دستور خالق پور کیه دار کیه پاک کیه داغ کیه نباست من پکوری که لان خوان و دنی کیه چه دیگه دستم من خورجاست مثل ساده است داغ دخور مواجهه است داغ مواجهه است گوره ناور و میشه شرالی بالا مانور افشه این شن تخریب خیلی طول خرس گوره خیلی باز خال مالی شن تورور چای میبرای استریا میکیو کلچه میکیو سرن بیوی جولندی میبیدوش وام ماده سرواز خالی دیشی وام دک نشاتی گوره کمرسوس به گوره فی زانت دوار کی ماست جنره فی لازم خاص بود پدر خرد کی داغ رو آدی شد آج از عمری سرعت نمیکیره نشنا کی کار نمیکی؟ پدر خرد کی داغ پور کی مصرفونه کی داغ گیزام نجی کی نجی کی داغ نشی مصرفونه جی بوره داغ پول پول داویشی واد نه داغ 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 پسند جلبی جو شریع کی پال جی جور نجی وری داغ جی داغ انجامی پکاله خرد کی داغ انجامی پکوه جی خرد پوبش جی خرد کی؟
من از زندی اوسی محمدی سپ کروادان فکر کنم دوی تماس پریس هر کی فریکس و نو یو بلاوری دون که باورو چه دوی ات نظر لری سلامونه وخت مو بخیر
سلام رحمت الله ما سلامونه مو باندې آزاد او راتو اوری دون کو ټول مو ته سلامونه او اشرف می خل نګرا خبرم
زوندی و سی می خل سب درته و ایت تاسو خو د زوان فکر موضوع ما اوریدلې ده زوان فکر پروگرام چې موږ په ناوړه دودونو باندې باس کوو په ننګرهار کې ناوړه دودونه کوم مسائل دي چې تاسو ورته ناوړه فکر کوئ
موضوع خو ما واره بالکل ماشاءالله ښه موضوع ده خو د غرور نه زه دغه پوښتنه کوم چې اسلامي قانون خو داسې دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو پکې مهر خامخا ټاکلی دی د نامزادۍ لپاره کنه
بالکل
او بل خبره ده چې ولیمه به ورکړی دی ورور ویلې چې ما 5000 روپۍ مصرف فقط کړی دی فقط چیرې په خلکو کړی دی او بل ده چې ما 5000 روپۍ مصرف د مهر څخه خبره ونه کړله
په دې اړه به تاسو ته خام
موږ دا نه دا پوښتنه کوم چې په دې باره کې څه وایي
سمه ده ځوان دی اوسې بل اوریدونکي به وورو چې څوک له کومه ځای تماس نیولای او څه موضوع ویل غواړي دوی سلام وخت مو په خیر
سلام علیکم
علیکم سلام مهربانی وکوي څوک لکه مزایم مو اړیکه نیولې
سلام علیکم مګل ماته
په بخښنه سره زه تاسو په نوم پونه سوم او داس کوم ځایرم تماس نیولای
جعفری له هلمند
جعفری صاحب ښه استه
او شکر الحمدلله تاسو هم ښه استه
خیر اوسې
مګل ماته دا پښتنه د شو د پلان کوم د شرایطو نه دا هیڅ یو بلنه وو چې په ما باندې کې دا د تاسو څنګه ولې اضافه چې بیا چې دا په بدل د سفر کړی یا په مخې سره کړی خبرې
زه فکر کوم چې په دې تاسو مهرباني
د افغانستان په بازي چې دا د ورمر پاک له باندې دا کومې خلک پریکړه کوي یعنی د میلما نظر پر غواړم چې دا څنګه پریکړه ده چې دا اوس مثبت لور ته روان.
کور ودان ژوندی اوسئ جعفری صاحب انشاءالله، چې عادل صاحب همدارنګ اغلی تفسیر به په دې مسایل تاسو ته ځوابونه ووایي. اوس به واورو چې نور څوک دي. تر دې دمه بل تماس نشته. دما همکار عبیدی صاحب وایي چې یوه بله اړیکه هم شته او دوی سره به خبرې کوو. سلام وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې ده؟
حاجي صاحب فیضلان یم، زه د شهرانې پکتیکا نه.
مهرباني وکوي
دا کوم موضوع چې تاسو د نن راخیستې کوم ودان دې راشه موضوع ده.
خیر اوسه.
هغه شای دې سره په دې کې د اسلام نه نګانم منه ده کنه. او زه سم ویل کډاریا ته لاړ شم او زه سم په دمر وو باندې کې چې هغه څومره ضرورت دي. نو دا اکثره خلک دې په دوادو کې په بای کس پیسې اخلي مرد خرڅوي پټای ورته خرڅوي بیا وایي.
بله رازو دې ته چې یوازې دغه په ودونو کې لوړ لګښتونه نه، بلکې تاسو پوهیږئ د افغانستان خصوصا په پښتون میشتو سیمو ولایتونو کې دغه موضوعات زیات دي چې انجلۍ خپل ورور ته یا خپل کاکا ته خپل ماما ته یا د کورنۍ بل غړي نارینه غړي ته بدلوي. دا مسایل هم شته او خپارل د دوی اړیکه پرې سوې. ما غوښتل د دوی نه پوښتنه وکړم چې هلته دا مسایل شته که نه، په هر حال تر څو چې نور قدرمن اوریدونکي تماسونه نیسي، زموږ وعده تاسو سره دا ده همیشه وخت چې له دوه نیمو نه وروسته هڅه کوو چې د تاسو نظریات ولرو په دې پروګرام کې، او کومې پوښتنې چې لرئ، کوم نور مسایل البته چې غواړئ ووایئ، چې موږ پوښتنه نه وي کړې یا زموږ قدرمنو مېلمنو ورته اشاره نه وي کړې، ذکر کړې نه وي، ښه ده چې تاسو یې ووایئ. او کوم کسان چې موږ او تاسو ټولو غږونه اوري دا هغوی تر اسهانو پورې دا موضوع ورورسیږي. عادل صاحب خامخا به تاسو نه چې کوم قدرمن اوریدونکو پوښتنې درلودلې لنډ لنډ به ورته ځوابونه ووایي، ځکه زه غواړم یو څو پوښتنې له غلي تفسیر نه وکړم او بیا به لاړ سو اړیکو ته. مهرباني وکړئ زموږ لومړني اوریدونکي ستاسو نه کومه پوښتنه درلودله ځواب ورته ووایي.
ولې نه وروره، نه پیږم د لومړني اوریدونکي نوم چې و، متاسفانه د نومې معنی دې اشکړی. د غرور غټ اندېښنه دا و، ډېر غټ اندېښنه دا و، او غټ مظلومیت دا و چې هغه ځان مجبور ګاڼه او ویلې چې کله چانه د واده په مراسمو کې ډوډۍ وخوري نو حتمن به ډوډۍ ورځې او غوښې او پلاونه ورکوي. او ماته یې وویل چې تا نه دي ورکړي خو حتمن نه دي د خوړلي. وروره خبره بل ډول ده، پوهېږي؟ یو څوک چې واده کوي واده ته دښمنان نه را دعوت کوي، واده ته دوستان را دعوت کوي، واده ته خپلوان را دعوت کوي، همداسې نه ده؟ اوس چې څوک واده ته کله دوستان را دعوت کوي او دښمنان نه را دعوت کوي، دوست له څه اخیستو پرته ستا په واده په مراسم کې باید ګډون وکړي؟ یعنی د دې په بدل کې چې درنه پیسې وغواړي، اېدې نه پرته باید له تا په واده په مراسم کې ستا د خوشحالۍ لپاره باید ستا په واده کې ګډون وکړي. د دې لپاره چې ستا سره خوشحالي ولمانځي، ستا د واده په مراسمو کې، ستا د ښادۍ په مراسمو کې ګډون درسره وکړي، نه په دې خطر چې ته ورته ډوډۍ ورکړي. کوم خلک چې په دې خطر ستا واده ته راځي چې ته ډوډۍ ورکړي، دا ستا دوستان نه دي، دا د دوست په جامه کې دښمن تا ته راځي. دښمن موږ هغه چاته وایي چې زموږ په تاوان خوشحاله کیږي، دوست موږ هغه چاته وایو خپل او عزیز موږ هغه چاته وایو چې زموږ په تاوان خفه کیږي او زموږ په ګټې باندې خوشحاله کیږي. ما خپل واده ته یوازې دوستان را دعوت کړي دي، او کوم کسان چې زی واده ته دعوت کړی او مخکې که زه په دې خبر وای چې ماته قرض ډوډۍ راکوي او بیرته یې رانه غواړي، ما به هیڅکله هم د هغوی په واده کې ګډون نه وای کړی. اوس هم هر واده ته چې ځم له خلکو پوښتنه کوم چې دا ډوډۍ قرض دی او که مفته دی. که هغه کسان واده ته زه خپله هم نه ځم چې هغوی ماته قرض ډوډۍ راکوي. زه د خپلو خپلوانو قومیانو واده ته ډېر نه ځم، چون پوهېږم چې اکثره رانه راته قرض راکوي. یوازې د هغو خلکو واده کې زه ګډون کوم وروره چې هغوی زما دوستان دي، نه دا چې د دښمن په جامه کې دوستان دي. یو مسله محمدي صاحب محترم، زه اوس هم دا خبره کوم چې که چیرې ته یو جنۍ راونیسې شخصا تاسو محمدي صاحب، او ستا خوښه سي، ډېره دې خوښه سي او ډېر په مین سي محمدي صاحب محترم، او بیا هغې ته ووایه چې زه ستا سره واده کوم، او هغه وویل چې نه والا محمدي صاحب، ستا عمر زیات دی، ستا سره زه واده نه کومه،
او بیا ته په زور نیک ملا صاحب راولي او دیغه له خوخه پرته دیغه سره واده وکي او دیغه اصلا خوخه نوي لته نه پختنه کوم دغه زنا دی کنه دی دا جواب تخپل ځان ته ورکا ټول هغه ودونه چې د جنې له خوخه پرته په جبري ډول تر سره کیږي دغه ودونه غیر انساني دي غیر اسلامي دي او غیر دیني دي نور ودونه چې د اسلام د ارزښتونو پر اساس تر سره کیږي دا روا ودونه دي دا خو ودونه دي او بل مسله ده چې د حج په مراسمو کې چې کوم موږ مصرف کوو محمدي سه محترم کوم خلک ستا ورور چې کوم مصرف کړی زما غږ واضح ووري یغه دا مصرف په دې خاطر نه ده کړی چې خدای خوشاله کی یغه دا مصرف په دې خاطر کړی چې هغه یو د غرور احساس لري دغه کارونه چې خلک د خلکو لپاره ډیر غټ غټ کارونه من کوو دا د غرور نه ده یعنی مونږ خپل لوی خلکو ته ښیو مونږ خپل شان شوکت خلکو ته ښیو او مونږ خپل غیرت خلکو ته ښیو دا اصل کې کمزوري ده ځکه دغه خیراتونه چې مونږ یې کوو د حج په مراسمو کې د واده په مراسمو کې دا ټول زموږ د غلامي نښه ده یعنی مونږ د خلکو د خبرو غلامان یو
او عادل صاحب پلانډو کې د مهر د موضوع په اړه تاسو په خپل واده کې وایي مهر څنګه څه ځکه دا یو دیني واجبه ده چې باید ترسره شي
میاخیل صاحب محترم مهر او ولیمه د ویل چې نو پنځه زره کې به څه ولیمه وي ولیمه کیدلی شي په سل افغاني هم ته ولیمه ورکولی شي یعنی داسې څه تیار کړه چې ټول لږ لږ وخوري او دا کوم فرض واجب نه دی د یو سنت کار دی ولیمه ته ورکه ښه کار دی ولې په سل افغاني هم ته خلکو ته ولیمه ورکولی شي ما ولیمه کې م شاوخوا یو نیم زره افغاني مصرف شولی یو مسله مهر او ولور باید سره معلوم سي مهر یو جایز شی دی چې د جنۍ حق دی او ولور چې دی یو ناروا شی دی چې هغه د جنۍ خرڅول دی ما ټول هغه شیان چې ناوړه رواجونه ګڼل کیږي هغه مانه دی عمل کړي او مهر مې ورکړی دی لس زره افغانۍ مهری معجل مې نه ده ورکړی بلکې مهر معجل مې ورکړی دی چې دا یعنی کیدلی شي وروسته هم ته ورکې د هغې په غوښتنه مدې ما مهری معجل تعین کړه او ولور پړه چې کومې قومي پرېکړې کیږي دوستانو دا یو ښه اقدام دی ولې زه هیله لرم چې موږ بیا هم جنکو ته قیمت ونه ټاکو چې یو لک دوه لک او درې لکه مهر شرعي مسله ده قانوني مسله ده د جنۍ حق دی کول شي معافي کي کول شي لږ شي کول شي ډېر شي خپله به جنۍ ته ورکول شي د ولور د کمېدو په اړه په مجموع کې هره پرېکړه دا یو ښه کار دی دوستانو
مننه عادل صاحب نور مسائل ته به هم بیا تاسو خپل اشاره ولرئ مسائل سره مطرح کو خو قدمونه اوریدونکو لکه څنګه چې ما مخکې په خپل لومړنیو خبر کې تاسو ویل چې په دې پروګرام کې به یو بل نور میلمه هم راسره ووسی مولوي صاحب ناصر الدین فروتان دیني عالم دی چې له دوی نه هم واورو چې په دې برخه کې شرعي مسائل څه دي خو فکر کوم چې دوی خپل ټلیفون ته تر اوسه ځواب نه وایي حال داسې موږ ورسره خبرې کړې وې چې دوی سره به د ټلیفون له لارې بحث کوو په هر حال موږ بیا هم هڅه کوو د پروګرام تر پایه پورې له دوی سره خبرې ولرو تفسیر جانې راځو تاسو ته یوازې د ولوار یا د واده د لوړ مصرف دا مسایل نه لکه څنګه چې ما مخکې هم جعفری صاحب ته ویل چې د انجونو بدلول همدارنګه د غوی په کم عمر کې واده ول او یا هم د هلکانو ته په کم عمر کې خصوصا موږ تاسو په مشرقي ولایتونو کې دا موضوع کوم اوریدونکي چې اوس هغه ولایتونو کې موږ غاوري پوهیږي چې په ډېر کم عمر کې خپل زامنو ته دوی ودونه کوي څومره ستونزې جوړولی سي
امروز اگر ما ببینیم قانون به حساب وضع شده به خاطر از امی که نتونن دخترای زیر سن اونا به ازدواج بتن و همچنان بتونن کونا را بدل برادرشان یا کاکایشان یا هر کسی که اعضای خانوادشان است اونا را بدون رضایت دختری که باشه از زیر سن باشه یا سن قانونیشان را باشه به سن قانونیشان باشن هیچ کس نمیتونه. امروز ما قانون داریم که به حساب خشونت هست که اون نافذ شده هیچ کس نمیتونه. ما هم امیدوارستم که همه به عنوان رجوع به همون قانون کنن که امروز اونا میتونن از حق خودان دفاع کنن، به خصوص امروز بیوزنای ما که حسب امی مشکل مواجه هستن که وقتی که شوهر از اونا فوت میکنن همه گید آیا زیر میکنه که باید کی بتونه با اون نکاح کنه. نه، امروز او حق دارد. اگر امروز کسی این کار میکنه او غیر قانونی هست و میتونه حتی بر از اون مجازات داده شوه. اما متاسفانه که امروز هیچ کس نمیتونه از و همچنان از قانون شریعتی اسلام که الحمدلله همگی افغانستان شکر یک جامعه اسلامی است و همچنان قانونی که امروز قانون وضعی است که خود بشر را وضع کردن از اونها همچنان آگاهی ندارن. ما امیدوارستم که امروز وزارت هایی که هست به نام وزارت امور زنا و همچنان نهادهای عدلی و چندین نهادها و وزارت ها هست بتونن از هان آمر آگاه بسازن، بخصوص از بانوان را. و در قسمت سن سال شما صحبت کردین که امروز نمیتونن، اگر آقایان باشن یا بچه های خود سن باشه، زیر سن باشن، اونا را جبران وادار بسازن که تو باید ازدواج کنی، تو باید عروسی کنی. نه، اونا را اجازه بدن که بخصوص امروز جامعه افغانستان که نیازمند جوان ها هستن، چرا که جوان ها کسایی هستن که فردای افغانستان هم میسازن. امروز ما ببینیم که بیشتر از به حساب 10 میلیون نفوس افغانستان در بیسوادی به سر میبرن که 84% از اونها بانوان، یعنی در سر میبرن. چرا ما نمیتونیم که امروز برای اونها حق تعلیم و تحصیل بدیم که باید اونها برای تعلیم و تحصیل خود برسن، که ما بتونیم که در آینده یک جامعه آری از همه چیز داشته باشیم؟ حداقل اونها مادر میشن، حداقل اونایی که پدر میشن بتونن که فرزند خوب را به افغانستان اونها تربیت کنن. اگر اونها سواد کافی نداشته باشن، چگونه میتونن فرزند خوب را برای جامعه افغانستان تقدیم کنن؟ هیچگاه ما نمیتونیم ادعای زیر داشته باشیم. پس ما از همه خانواده هایی که بخصوص در ولایت های افغانستان هستن توجه بسیار زیاد داری کنن که دختر و بچه جوان از اونا چی میخواید، چی خواسته هایی داره، باید ما چگونه برای اونا ذهنیت هایی بتیم که تا بتونن مصدر خدمت جامعه شون و همچنان در آینده یک مادر و یک پدر خوب باید باشن. امروز رسم رواجا و عنانات ناپسندیده که ما داریم باید او را هم ما بتونیم که با هم یک جا شدن نابود بسازیم یا از بین بریم. درست است که ما نمیتونیم ادعای زیر کنیم که فردا ما میتونیم همه این رسم و رواج و عنانات ناپسندیده را ماز ببینیم، اما ما حداقل فرصت برای این میتونیم که حداقل 10 سال، 5 سال، 15 سال، 20 سال بعد ما میتونیم به یک نتیجه چند فیصدی برسیم. ما ادعای 100% هم نداریم، حداقل بتونیم که از هان عامه، بخصوص جوانا، بخصوص خانوادهایی که امروز دوست ندارن که خدا آگاه بسازن از حقوق فرزندانشون که در قبالشون داره، او را حداقل در نظر بگیرن، به خواسته های زنا توجه کنن. ما امیدوارستم که همه خانواده ها مطابق با شریعت اسلامی و مطابق با قانونی که امروز همه ما شما داریم، گرچه در افغانستان یک چیزی که متاسفانه هست، قانون هیچ وقت وضع نشده و هیچ وقت نتونستیم که حداقل قانون ما بتونیم در جامعه افغانستان فرهنگی بسازیم. یعنی قانون چی است؟ ما چگونه میتونیم از قانون یعنی استفاده خوب تر کنیم؟ متاسفانه امروز در افغانستان در جامعه هیچگاه ما نتونستیم با یک دسترسی یک چیز خوب پیدا کنیم. ما امیدوارستیم که امروز جوانان همش آگاه هستن، همشون دست به این بزنن که چگونه بتونن کارهای بهتر و خوبتر بر جامعه افغانستان داشته باشن.
من نه قدرمن اوریدون کو لند دماغلو بیا هم غهت کو د پروگرام تر پایله پوری او بخی تر پایله پوری مولوی سے محمد ناصر روتان سر خبری وکو خو اوس بلان ندم واخلو.
ځوان فکر
خوږی یو پښتو کې مونږ متال د چې شدې تالي شي کنه بیا ټولولې نشه سر نه وسه مونږ سختې تیرې کړې دي اری جلکا یار ورکی
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات راته کوي. کوم کتاب چې تاسو نومات سوي
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او د زدواړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغو کسانو یا د هغو مبارزونو کیسې کل کې چې هغه یو کارنامه تر سره کړی وي او ورسره جایزه هم ورکوي.
دا راته وایي چې د پروګرام باس مو اوریدلای، یعنی په موضوع په سوي استي چې موږ په څه بحث کوو. کراته وایي چې ځوانانو په دې برخه کې څومره خپل ونډه ادا کړې ده.
ځوانانو که په هر برخه کې چې هم دوی آزاد ماتوي او پوه ځوانان وي، هغه نو که په کلیوالو سیمو کې دي، که په بودې ولسوالۍ په ډېرې لرو سیمو کې دي، هغه څه نورو ته وښایي چې د دوی هغه حق طلب نه شي، حق یې له منځه لاړ.
هر سه شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
بیا هم خیر خلاص تاسو د ځوان فکر پروګرام یا خبرونه له ازادي راډیو نه او همدارنګه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه پس باندې بناوري چې فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو په دې پروګرام کې خای تر وسه مونوي اوریدلی، خو زه به تاسو ته وایم چې په موضوع باندې بحث کوو او موضوع مدار چې د نوړه دودونه څنګه لمنځه تلای شي، ځوانانو وانډه په دې کې څومره مثبت یا اغیزناک تمامې دای شي. خو اوس به یو اوریدونکو واورو چه دوی تماس نیولای. سلام وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام و سلامونه تاسو او تاسو درنده او منه
حاضر
صاحب پرځاجو ته ټول خپل پرګرام جوړ کړی او حاضر صاحب مو ملمه دي. حاضر صاحب د خپل خبرې راکړي او حاکم او دا کوم پرګرام چې تاسو جوړ کړی په دغه بار کې دا پرګرام پیسې کې د پندار نه د منګرار نه د خوش نه ټول خپل غدیر ټول معلومات د پاکستانه چې معلومات دې نکړ پاکستانه نو دا کوم څه چې تاسو دا نو وړه ریموجن د زړه په پاکستان خلکو کې دي
او تقریبا د 15 لاکو نه واخله تر 10 لاکو پورې او دا ولور خسته کیږي دا مشکل چې ټول د پیلو خوره ده و چې وی شي او د واقع د عادل صاحب خاطر ټول خلک ووري او د دین او ور د دنیا رو ګرځي او چې مخکې تر شي هغه تر شي مندا
ډیر زیات مننه. تاسو نه خپل نوم نه خود ته کوم ځای نه تماس نیولای او نوم څه ده د دوی تماس ختم سي پریسه قطس بیا به هم ورو ته بل څوک پوښتنه لري او د خبرونه ورسته شي بي دي نو لند لند به سر مسائل مطرح کو. سلام وخت مو بخیر. مهرباني وکوي تاسو اړیکه رخصه ويده خبرې وکوي. پارال دا روستای چانس د اوریدونکو لپاره چې دوی تماس نیوه او مونږ هڅه کوو لکه څنګه مې چې مخکې ویلې په خپل هر پروګرام کې تاسو غږ واورو او تاسو غږ ورسوو تر نورو قدرمنو اوریدونکو پورې. عادل صاحب او اغلی تفسیر تاسو بالاخره ځکه چې اوس خبرونه په ختمیږي هغه ځوانان چې تاسو غږونه اوري دوی تاسو پیغام څه ده مخصوصا تاسو کومه خبرې وکوي عادل صاحب چې ځوانان دا ما په هوی په برخه کې کوم کارونه کولای شي لاندې ورته اشاره وکوي.
نه ځوانان هغه څه چې ټول خلک یې کولای شي هغه دا دی چې نور ته وایي چې دا بد شی دی. خو زه فکر کوم ډېری رواجونه دي موږ ټول پوهیږو چې دا بد دی او مضر دی خو باید متاسفانه عملي کوو او ټولنیز جبر دی چې موږ یې په خپل قید کې راګیر کړیو. ځوانان باید په دې پوه شي چې بله لار هم شته، یعنی هغه دا چې د ټولنې بد رواجونه تر پښو لاندې کول چې دا زړورتیا غواړي. ځوانان باید زړورتیا پیدا کړي او دا عقل غواړي. ځوانان باید نورم هوښیار شي لکه څنګه چې هوښیار دي. ځوانان ته پوهه غواړي. ځوانان باید نورم پوه شي. یو مسله بله مسله دا ده چې د اسلام د نظره تر ټولو ښه واده او غوره واده هغه دی چې لږ مصرف کې وسی، خو زمونږ د رواجونو پر اساس تر ټولو ښه واده هغه دی چې په هوټل کې وي او ډیر مصرف کې وسی. پریکړه ستاسو دی کوم یو عمل کوي. یو مسله واده کول د ښه ژوند لپاره وي. اوس په تاسو پر مربد دی چې لزانه پوښتنه وکړي چې څومره ځوانان ژوند له واده نه بعد خرابېږي. آیا واده د ژوند ښه او که خرابې که؟ دوستانو د موږ په ټولنه کې ځینې بد رواجونه دي چې غیر انساني او غیر اسلامي دي چې موږ یا د خلکو لپاره کوو او یا د کمزوري لپاره.
مننه عادل صاحب، مننه. اوس به لا غلی تفسیر او مهرباني وکړئ تاسو خپل پیغام وړاندې کړئ.
البته که ما میخواهیم یک پیغام داشته باشم که به اساس آیت قرآن شریف سوره بقره چقدر زیبا گفته، میگه وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میگه کسایی که ایمان آوردن و کارهای شایسته را انجام دادن. پس ما الحمدلله هم ما مؤمن هستیم هم ما مسلمان هستیم. پس مطابق با شریعت اسلامی و مطابق بازم تکرار میکنم با قانون وضعی که خود بشر او را وضع کرده به خاطر اینکه بتونه زندگی راحت‌تر و بهتر و خوبتر داشته باشه بر اساس قوانین و مقرراتی که هسته. ما امیدوارستم که همه جوانان آگاه شوند و حداقل بتوانند که زندگی آری از همه چیز داشته باشند. امروز از خانواده همچنان مخواهش میکنم به عنوان یک جوان توجه بر زندگی فرزندان خودان و دختران خودان کنه که باید چی چیزها میتونه زندگی از اونا را بهتر داشته باشه. پس بیاین که امروز ما یک رسم و رواج و یک عناناتی که به نام تویانه هست ای را از بین ببریم. ما امیدوارستم به ای که ما بتونیم مگه افغانستان آری از همه چیز داشته باشیم و امیدوار هستم به عنوان یک جوان که یک سال سراسری در افغانستان بیایه.
دیر از یاد مننه کوربدان عادل صاحب. کوربدان
اوزم په خیر کی دوست فالکو مغدا چې د افغانستان خلکو نغواړم لپو خلکو څخه چې تاسو د نوړ رواجونو پیروان سی او کده اسلام او کده قانون. یو مسله دوم داده چې نوې نسل سیاسي تعلیم یافته نسل سیاسي د تیرو پیړیو د خلکو لخوا جوړ شوی قانون باید قوانین باید ملکی او کنوي او مدون قوانین باید ملکی.
زوندی اوسې مننه کور ودان عادل صاحب او غلی تفسیر تاسو پروگرام تراغلی دلته مو باس کې ګډون وکاو مسائل مو خلکو پورې ورسول. ان شاء الله چې لدی ورس تبا پټو د افغانستان په ټول ولایتونو په مرکزی ولایتونو کې دا مسائل سره نور ختميږي. ما هدف لنور دودونه چې هغه د انجونو په کم عمر کې ودول همدارنګ د ور اخیستل او تعلیم ته نه پریښودل تا ټول مسائل ان شاء الله.